د سهار لاس بچی شوې د ساجی رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شی بروند کوم په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی خبرونه ته شرخلې په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولس پښنی په افغانستان کې خبري شي د ولس مشر حامد کرزی د ویان څرګندونه ل واشنگتن سره د امنیتی تړون پاړه خبرو چې ادعا کوي واشنگتن پر افغان چارواکو د دې تړون د لاسلیک دوله لپاره فشار زیات کړی دی د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو فریبا ظاهر اوروي
د افغان ولسمشر ویاند وی افغانستان به د امنیتی تړون په برخه کې د امریکا فشارونو ته تسلیم نسی. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه مخالفین وژل سوي دي. او د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچونو د کمولو د هڅو سره سره متحده ایالات غواړي په فارس خلیج کې 15,000 پوځیان وساتي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمال فیزی وی افغانستان به د امنیتی تړون په برخه کې د امریکا فشارونو ته تسلیم نسی. فیزی د جمعې په ورځ رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا متحده ایالات افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتی تړون لاسلیک کړي. فیزی زیاته کړه کچیرې واشنگټن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیزی د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه مخالفین وژل سوي دي. د سپین غر ولسوال قاسم خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښتې تېره ورځ تر غرمې وروسته پایله او د شپې تر اتو بجو یې دوام وکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې په دغو نښتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بریتانیا یوې پوځي محکمې 9 کلن بریدمن الکساندر بلاکمن په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو ټپي سوي وسلوال طالب د قتل په جرم په عمري بند محکوم کړ. د بلاکمن دوه نور ملګرو پوځیانو تر دې مخکې برات حاصل کړی و. د بلاکمن لخوا د وسلوال طالب د وژنې پر مهال د هغه یو بل ملګري د هغې کمرې په واسطه فلم اخیستی و چې په خولۍ کې یې ایښی وه. بلاکمن اعتراف کړی چې د وسلوالو په وژلو کې د جنیوا له کنوینسیون سرغړونه کړې ده. دغه کنوینسیون اساس د جنگي اسیرانو وژل جرم دی. د بغلان ولایت د کرنې چارواکي وایي د دغه ولایت د شپږ ولسوالیو او بزګرو ته په نږدې راتلونکي کې 1500 ټنه کیمیاوي کود او غنم وویشي. د دغه ولایت د کرنې د څانګې امر محمد سالم ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد به د بازار له نرخه ارزانه بزګرو ته ورکړل سي. تالو برفک بورکا او پل حصارک په دغه ولسوالیو کې شامل دي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. وسلوالو د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې یو سنی مشر په ډزو ووژه. د اهل سنت والجماعت بنسټ پالی ډلې مشر شمس الرحمن ماویه په موټر کې د هربنس پورا نه یې تروانو چې موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د لاهور د پولیسو مشر رانا عبدالجبار فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د ماویه موټر چلوونکی سخت ټپي سوی دی. درې ورځې وړاندې په کراچي ښار کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر دیدار علي جلبانی هم د وسلوالو لخوا وژل سوی و. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي متحده ایالاتونه غواړي چې 15,000 پوځیان د دې سربیره په فارس خلیج کې وساتي چې واشنگټن له ایران سره د دغه هیواد اټومي پروګرام پر سر د کړکیچ رقمولو هڅه کوي. چک هیګل نن د بحرین په مرکز منما کې وویل لزر امریکایي عسكر به چې ټانکونه هلیکوپټر جنگي پرمختللي الوتکه او دفاعي هوا توغندې مور سره وي ډېر ژر په فارس خلیج کې ځای پر ځای کړي. د نوومبر په 14مه د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران موافقه وکړه چې د دې په بدل کې به له ایران یو شمیر بندیزونه لري سي چې د غیواد له یو لړ اټومي فعالیتونو لاس واخلي. دغه پریکړه د فارس خلیج نورو هیوادونو ته چې اکثریت پکښې سنیان اوسي یو خبرداری و. تکل سوي د چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکي اونۍ د نژادي تبعیض پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ سي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د دې سفر په اړه وویل President Obama
and the First Lady will go. ولسمشر اوباما او د هغه میرمن باراتلون کې ونی جنوبی افریقا ته ولاړسي څو د نلسن منډیلا د ورستی یاد رناوي وکړي او د خواخوږي په مراسمو کې ګډون وکړي.
د جنوبی افریقا په خوانی ولسمشر او د نژادي تبعیض پر ضد سرلاری نیلسن منډیلا د پنځشنبه په ماښام د 95 کلونو په عمر په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې وفات شو. تر اوسه دا څرګندونه ده چې په کوم ورځ به اوباما او د هغه میرمن جنوبی افریقا ته ځي او څومره موده به هلته پاتېږي. شمالی کوریا د 1950 میلادي کلونو د کوریا د جګړې او پخوانی تجربه کار امریکایي پوځي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې نیولی و خوشې کړ. میرمن نیومن د کالیفورنیا دی، میرل نیومن د کالیفورنیا دی او د 50 کلونو دی. د شمالی کوریا چارواکو د کمونیست رژیم پر ضد د دښمنۍ په تور تورن و. د کوریا دولتي اژانس نن وویل چې نیومن د هغه د عمر او روغتیا له کبله خوشې کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وویل چې نیومن چین ته رسېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نیومن د خوشې کېدو هرکلی کړی او له شمالي کوریا څخه یې غوښتي دي چې بل امریکایي کینټ بی هم خوشې کړي. کینټ بی د شمالي کوریا د حکومت د پرځولو په تور په 15 کاله شقه حبس محکوم شوی دی. د مرکزی افریقا په مرکزی بانګوي کې په زرګونو کسان د مسلمانو او عیسویانو وسلوالو ترمنځ د فرقې شخړو له ویرې هوایي ډګر ته تښتېدلې. فرانسوي ځواکونه وروسته تر دې په هوایي ډګر کې ځای پر ځای سو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د افریقایي ټولنې او فرانسوي پوځیانو ته اجازه ورکړه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره له زوره کار واخلي. په دغې پخوانی فرانسوي مستعمرې کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو شاوخوا 1200 عسکر ځای پر ځای سي. سور صلیب وایي چې په وروسته د ورځو کې د شخړو په ترڅ کې په مرکزی بانګوي کې لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي دي. په دغه هیواد کې وروسته تر هغه شخړې پیل شوې چې د مارچ په میاشت کې د مسلمانو یاغیانو یوې ډلې حکومت ونیو او له عیسویانو سره یې چې په دې هیواد کې اکثریت یې نشتې پیل شوې. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اردن غوره کړ چې په امنیت شورا کې د موقته څوکۍ ولري. سعودي عربستان په امنیت شورا کې موقته غړیتوب مخکې رد کړی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر حامد کرزي د ویان څرګندونې لرو چې وایي د امنیتي تړون په برخه کې افغان حکومت د واشنگتن فشارونو ته سر نه ټیټوي. بیا مو د اداري فساد په برخه کې په هلمند کې د یو شمېر کسانو له اعتراض خبرو.
په ټول افغانستان کې کوم حساب سره وشي علمن اول نمبر دی په فساد، بیا خاص په فساد کې د قاضیانو ادارې اول نمبر دی.
د نژادي تبعیض د مخنیوي د سرلاري نیلسن منډیلا پاړه له داسې چا سره شهیدلیو چې له هغه سره یې په ژوند کې کتلي. رحیم مندوخیل کلونه وړاندې جنوبي افریقا ته په خپله تللی و. په دې خبرونه کې لایو موتاد ډاکټر سره هم شهیدلی و.
زه دومره خجالت خورم چې تر کومه اندازې پورې د هر وزن د انسانیت نه، د اجتماع نه، د صحت نه، د اقتصاد نه، هر څه نه خلاصوي انسان.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو ایچ آی وی ایډز ناروغي ته بیل شوی. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي متحده ایالات په افغان حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ومني. خو د ایمل فیضی په وینا افغانستان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. په دې اړه تفصیل د رویټرز اژانس راپور په استناد له جانقا علی کوزیناور.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته وویل افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. د ویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. رویټرز لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تیره میاشت وروسته له هغې له شکونو سره مخامخ شو چې جمهور رئیس کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. ویل هغه مهال به لاسلیک کړي چې نوي شرایط ومنل شي او یا به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. واشنگتن وایي که دا تړون لاسلیک نشي له افغانستانه به د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو غور وکړي. د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دغه راز افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ شي او په دې توګه به د دې هیواد کمزوری اقتصاد ړنګ شي. رویترز زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس او دغه راز افغانستان او پاکستان ته د متحده ایالاتو خاص استازي جیمز ډبنز په دې وروستیو کې له جمهور رئیس کرزي سره وکتل او هڅه وکړه چې هغه ته قناعت ورکړي تر څو دا تړون د روان کال لپاره مخکې لاسلیک کړي. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیزی وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د حکومت په داخل کې ځینې چارواکي د امریکا لخوا تر فشار لاندې دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دې لاسلیک کړي خو دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. فیزی زیاته کړه که چیرې واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیزی د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. رویترز اژانس زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر ویان رابرټ هیلټن د فیزی د څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه خو یوازې دا خبره تکرار کړه چې متحده ایالات په دې باور دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کیدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغو څرګندونو په اړه په ډېرې غوسناکې لهجې ځواب وویل چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل که کرزی دا سند نه لاسلیک کوي دفاع وزیر بسم الله خان دې لاسلیک کړي. له بلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفن د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس اوباما اداره ولې ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی دې امنیتي تړون د 2013 کال له ختم مخکې لاسلیک کړي. سناتور لیفن جمهور رئیس اوباما ته په یو لیک کې ولیکل چې واشنگتن دې په افغانستان کې د یو بل با اعتباره جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې صبر وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ویان ایمل فیزی په وینا واورېدل چې امریکا د افغانستان د حکومت دننه پر یو شمېر چارواکو فشار راوستی دی څو افغانستان له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسله څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته زبیر ژمن کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو پر سر په روانو لنجو مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي امریکا د سفر انتخاب نشي لرلی ځکه امنیتي تړون په اصولو کې افغانستان منلی دی. ورځپاڼې لیکلي اوس امریکا یوازې دوه انتخابه لري، یو دا چې له افغانستان سره د امنیتي تړون لاسلیک کول راتلونکي ولسمشر ته وځنډوي او یا هم د ولسمشر حامد کرزي شرایط ومني. په مطلب کې راغلي اکثره لویدیز کارپوهان هم په دې نظر دی چې امریکا د ټولو ځواکونو استل نه غواړي او د مرستو د بندولو خبره یوازې پر ولسمشر کرزي د فشارونو راوستلو لپاره کوي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې ځینې امریکایي چارواکي وایي امنیتي تړون دې د ولسمشر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر یا د دفاع وزیر لاسلیک کړي. د مقالې په یو برخه کې راغلي اختر پټ میړنه دی چې تیر شي. د مقالې په دوام کې راغلي امنیتي تړون دومره اسانه او ساده خبره نه ده چې پټ یا په فشار لاسلیک کړای شي. ویسا په یو بل مطلب کې په دې اړه د جمهور رئیس د ویان ایمل فیزی خبر راخیستی چې ویلي دي یوازې ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو صلاحیت لري. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک هم دی چې له امریکا سره امنیتي تړون له ولسمشر پرته بل څوک نشي لاسلیک کولای. په سرمقالې کې راغلي د دې تړون د ژر لاسلیک کېدو په اړه د امریکایي چارواکو دریز ورو ورو نرمیږي. هیواد ورځپاڼې لیکلي امریکایي چارواکو لومړی خبرداری ورکړی و چې که دا تړون ژر لاسلیک نشي نو خپل ټول ځواکونه به له افغانستان وباسي. خو اوس یو سناتور ویلي امریکا باید انتظار وکړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر دا تړون لاسلیک کړي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه لیکلي چې ویلي دي ځینې رسنۍ ملي یووالی زیانمنوي. ملي ارمان لیکلي نن په افغانستان کې د بیان ازادي د یو لوی ارزښت په توګه وده کړې خو له دې ازادي څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. ملي ارمان لیکلي ولسمشر باید عمل وکړي او د هغو کسانو او رسنیو مخه ونیسي چې د افغانستان د قوانینو پر خلاف خپرونې کوي. په سرمقالی کې راغلي رسنۍ باید خپل وطني او دینی رسالت ادا کړي او د هیواد پر روانو حساس شرایطو کې قومي مسایلو ته لمنونه وهي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسله څېړلې وه. له امریکا سره امنیتي تړون انتخابات د افغانستان انتخابات داسې تر سیوري لاندې راوستي چې نن سبا یې ډېر نوم نه اورېدل کېږي. د راتلونکي لمریز کال د حمل په شپاړسمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر څنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم کېږي، خو د ولسمشرۍ انتخاباتو بیا له ډېرو خلکو د ولایتي شوراګانو انتخابات هېر کړي دي. د ازادي راډیو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې نن د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو بحث کېږي. خلکو ته ولایتي شوراګانې څومره اهمیت لري، څومره ورسره بلد دي او یا ورسره سروکار لري، ولایتي شوراګانو ته د شو او تکړه کسانو بریالیتوب د دوی پر ژوند او د ولایت پر چارو یې څومره اغېز لرلی شي. دا موضوعات د ماسپښین له درو تر څلورو بجو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې شاربل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د پروګرام له میلمنو پوښتنه وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو او ازادي راډیو سره شریک کړئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د پولیسو یو نوی منتظره کته ځای پر ځای شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې دا کار په نوزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ساحې د پراخولو په مقصد شوی او په پام کې ده چې هلته پراخ پوځي عملیات هم ترسره شي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
څو میاشتې کېږي چې د نوزاد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو په محاصره کې قرار لري، خو اوس د پولیسو مسؤلین وایي هلته د پولیسو منتظره کې تاسوولې ده او په پلان کې لري هغه سیمې هم د طالبانو څخه ونیسي چې د هغوی په لاس کې دي. د هلمند د امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت وایي طالبانو پلان درلود د نوزاد ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړي، نو له همدې امله د پولیسو یوه ځانګړې منتظره کې تاسوولې ده او د دې هڅو مخه نیولی سي.
په نوزاد کې هم وضع د قناعت بخش د قناعت وړ وایي، یعنې که مشکل امنیتي ستونزه په لوړه کچه ته نه لیدل کېده خو بیا هم د دې ترڅنګ موږ یو ته منتظره ښه ځای پر ځای کړه د خپل امنیتي ځواکونو د لاپه پیاوړتیا امنیت چاته زموږ قطعات ځای پر ځای اوسي او پروګرام لرو چې انشاءالله نور قطعات هم ته واستوو تر څو ته چرنیز عملیات ترسره سي. په مجموع کې د نوزاد ولسوالۍ کې وضع تر دې هم امنیت ټینګ سي او امنیتي وضع بهبود پیدا کړي.
د امنیت امیر وایي د نوزاد په ځینو سیمو کې عملیات په موساکلاغ ولسوالۍ کې هم د نامنی شته خنډونه له منځه وړلی سي. د نوموړو په وینا چې څومره د وړاندې په سنګین او موساکلا کې وسلوال مخالفین د یوه لوی ماتې سره مخ شول چې اوس مهال یې د غچ اخیستلو په موخه نه یوازې په ځینو سیمو کې نامنیو ته لاس اچولی دی، بلکې په عامه ځایونو کې د ماینونو موټر او موټر سایکل بمونو چاودنې هم لاس پورې کړی دی چې د همت په وینا اکثره قربانیان ملکي کسان دي. د امنیت امیر همدار ازول چې د پنځم په ورځ یو څلور شپږ بل هغه وسلې هم د ډایک پروګرام ته رسمن وسپارل چې په دې ورستیو کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو او ځینې ناقانون امنیتي کمپنۍ څخه ترلاسه شوی. هغه وویل د روان لمریز کال د پیل څخه ټولې 4500 مل وسلې دغه پروسې ته سپارلې دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان پولیسو یو منتظره قطعه ځای پر ځای شوې ده او ټاکل شوې ده چې دغه ځواکونه به هلته عملیات وکړي. پخوا به په هلمند کې بهرنیو ځواکونو عملیات کول. بل لور ته د امریکا ان بی سي تلویزیونی شبکې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور او د راتلونکي په اړه یو علمي او هر اړخیز بحث پیل کړی و. د بحث ګډونوالو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام مخالفت وکړ او هیله یې وکړه چې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي. د دې مباحثې مهمې برخې له جانقه علي کوزیناور.
د ان بی سی تلویزیونی شبکې د بهرنیو مسلو خبریال او څیړونکي ریچارډ انګل په خپلو خبرو کې وویل د جمهور رئیس اوباما اداره د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو او له ایران سره د امریکا د حکومت د مذاکرو ترمنځ په یو ډیر سخت حالت کې ګیر ده. د ویل د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو هدف دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې محبوبیت او حیثیت وساتي. انګل زیاته کړه کله چې په افغانستان کې له ډیره امریکایي عسکرو سره خبرې وکړي دوی درته وایي چې زیاتې قربانۍ ورکوي، دوی د خپلو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او خپل ملګري کتلي چې په جګړو کې وژل شوي دي. په دې توګه د افغانستان رنګېدل یا ماتې به دوی ټولو ته ستر سپکاوی وي. د ان بی سی تلویزیونی مباحثه بلې ګډونوالې میشل وویل تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا پوځ به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که دوام ورکړي عواقب به څه وي. دوی زیاته کړه نورې وژنې او مړینې به هغه مخکني وژل شوي کسان بیرته راژوندي نه کړي او له دې وروسته قربانیو ارزښت به هم زیات نه کړي. د اسوشیتد پرس اژانس د ارقامو له مخې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2135 امریکایي عسکر وژل شوي او د آسیایي کارپوه او څیړونکي جوان کول د ارقامو په اساس 9415 امریکایي عسکر د افغانستان په جګړو کې داسې سخت ټپیان شوي چې په روغتون کې بستري شوي دي. د افغانانو تلفات په دقیق ډول نه دي معلوم او په ډیرو مواردو کې خلکو ته د طالب وسلوالو لخوا مرګ ژوبلا وړي. په مباحثه کې شاملو ژورنالستانو باب ډریفوس او تورسی رایت داسې استدلال وکړ که چیرې د امریکا متحده ایالاتو لومړی سره افغانستان ته پوځونه نه وای استولي دومره مرګ ژوبله به هیڅ نه رامنځته کېدله. په مباحثې کې د تحلیل په برخه کې پوښتنه وشوه چې په افغانستان کې د ټولو قربانیو او لګښتونو نتیجه څه شوه. په ځواب کې وویل شول چې نتیجه هیڅ ده، په دې معنی چې افغانستان لا هم ناامنه ده. په دې هیواد کې ځوانان د جنسي اړیکو په تور په عام محضر کې سنګسارېږي او په اداري فساد کې ښکېل حکومت په واک کې دی. دا حکومت به تر هغې ژوندی وي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دېره وي. د مباحثه ګډونوالو د غرض ویل طالب وسلوال د پخوا په څیر فعال دي او دوی هیڅ کله د امریکا لپاره ګواښ نه و. القاعده شبکې متحده ایالاتو او لویدیز ته ګواښ رامنځته کړی و. د ان بی سی ټلویزیوني مباحثه ګډونوال نور هم وړاندې ولاړل او ویل چې د افغانستان او عراق له جګړو څخه یو شمیر امریکایان په داخل او بهر کې زیات شتمن شول او په اصطلاح دا جګړې دوی ته د لنګ غوا حیثیت لري. دوی ویل امریکایي عسکر باید په یو دم له افغانستان ووزي او په دې کې به د افغانانو او امریکایانو دواړو خیر وي. دوی زیاته کړه هیله ده چې کرزی له اوباما سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او په دې توګه به دغه مصیبت ختم شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر لسنیمو بجو وروسته لرو. البته په پوره لسنیمو بجې تاسو لپاره لنډ خبرونه لرو. د روختیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز متخصص ډاکټران شهیدل دي او دا به هم واوري چې په افغانستان کې دغه ناروغي زیاته شوې ده او ډاکټران لارښوونه کوي چې خلک څنګه کولی شي چې له دې وژونکې ناروغي څخه ځانونه وساتي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکو اعتراض کړی دی چې دغه ولایت محکمې په اداري فساد کې غرق دي. دغه اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې د شخصي ځمکو اویا کلن سندونه په لاس کې لري په محکمو کې پریکړې د هغه چا په ګټه کېږي چې قاضیانو ته پیسې ورکوي. د محکمو مسؤلان څه وایي؟ له لشکرګاه څخه د الیاس دایي پورا پور کې اورو.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکو چې بلشکرګه کې لسګونه جربه مځکه د ځان بولي د اعتراض په ډول راټول سی وایي چې نه یوازې د دې مځکو اویا سلنه سندونه په لاس کې لري بلکې په دې اړه اووه ځله له ولسمشر څخه هم امرونه راوړي دي او له ولسي جرګې سره یاد سوې موضوع شریکه کړې ده. خو دا سندونه په هلمند کې د محکمو لخوا نه منل کیږي.
په ټوله دنیا کې په فساد کې افغانستان اول لمبر را دی. په ټول افغانستان کې کم حساب سره وشي علمن اول نمبر دی په فساد، بیا خاص په فساد کې د قاضیانو اداري اول نمبر دی.
ظالمان د غلو ډله ټوله یو ځای شوې ده او غیر قانوني غیر اسلامي کارو ته ملاتړ کوي.
بارت کې رئیس جمهور ته ما تقریبا وو واره عرض کړی دی. هغه ش پاک پاکیزه حراست قانون ته نوښته کړی دی، بیا یې دارالانشا ته نوښته کړی امور قضایي تور غلی دی، بیا ما ته راکړی دی دغه پنځم راوړي د ټول دلته پتا ځای کې غرق.
دوی وایي چې د حقوقو او قضایي پریکړو په برخه کې په وار وار ځایي محکمو او سترې محکمې ته هم مراجعه کړې دي، خو بیا هم د دوی ستونزې نه حل شوې. د کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېدی په دولتي ادارو په خاص ډول قضایي برخه کې د کاغذ پراني او بیوروکراسي نه هم سره ټکوي. په دې اړه د هلمند اسلام محکمې رئیس قضاوتوال محمد حکیم کونړی کوي چې له تیرو درې میاشتو راپدې خو چې د رئیس په توګه دنده ترسره کوي دلالان او کمیشن کاران یې له محکمو بند کړي او هغه د سی هم فیصله کړی دی چې لوړان دی پاتې سی وي.
واقعا دا اسناد لري او دا اسناد په بلا منې د دستوري محکمې احکام لري او دا مشکل یا په یو دغه کې وي ابتدا محکمې یا استرام محکمې څه بده دی خبرو. او نو خدای خبره چې فساد اداري په ټول افغانستان کې فساد اداري شته موږ دنم او واده را ده او موږ چې د ترغلي کوشش کو چې فساد اداري ختم کو. ژوندې مثالونه نه لرو چې موږ دلاله ته نه پریږدو، د بشتکار ته نه پریږدو. هغه ته شکایت کوي چې محاکم موږ ته وخت نه راکوي. موږ دا
نموړي خلکو غوښتنه وکړه کچيري د لومړني محکمې په برخه کې ستونزې لري دوی ته مراجعه وکړي. کچيري دوی ستونزې حل نکړل لستري محکمې سره به شریک کړي. د شخصي او دولتي مزکو غصب په هلمند کې نوې خبره نه ده. په دې ولایت کې د عدلي ریاست چارواکي وایي تر دې مهاله سلګونه زره جریبه مزکه په یو او بل نامه غصب شوې ده.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د بیلابیلو رسنیو یو شمېر خبریالانو ته چې نجونې هم پکې ګډون لري د خبریالان او قوانین تر سرلیک لاندې نه ورځنی ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ ګډونوال تمه لري چې دوی به په دې موده کې له رسنیو سره د تړلو یو شمېر قوانینو او نړیوالو قراردادونو سره بلد شي. په دې اړه له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د بیلابیلو رسنیو شلو تنو نارینه او ښځینه خبریالانو ته د جمعې په ورځ د افغانستان د ژورنالستانو د ملي اتحادیې په نوښ خبریالان او قوانین تر سرلیک لاندې نه ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. په خوست کې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې موقت مشر ظاهرشاه انګار په خپلو خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د کورس ګډونوال به د روزنې وروسته په خپلو میډیایي او رسنیزو چارو کې د قانوني خطرګانو سره نه مخامخ کیږي.
زه فکر کوم چې د دې کورس په پای ته رسیدو سره به دغه ګډونوال چې دی په دې کورس کې دی دوی به په خبرونو کې په ریپورټونو کې او په نورو پروګرامونو کې په خبرونو کې به افغانستان قوانین په پام کې ونیسي او دوی به همیشه لپاره بیا د خپل کار په جریان کې د کوم قانوني خطا سره نه مخامخ کیږي.
د نوموړي نه ورځنی ورکشاپ دوه تنه ګډونوال غوټۍ او رفیع الله زیار چې په خوست کې له سیمه ییزو رسنیو سره د خبریالانو په توګه کار کوي وویل چې ځوان خبریالان د خپلو رسنیزو کارونو پر مهال د قوانینو سره بلدیت ته اړتیا لري.
د خوست جنستانو لپاره ډېر ګټور کورس ځکه چې دوی خپله د قوانین سره نه بلد دي، دوی خپله د قوانین سره بلدوي. موږ ټول به هغه جرنالیست چې قوانین باندې نه پوهېږي دې کورس کې باید اشتراک وکړي.
دوی لپاره دا ورکشاپ ځکه ګټور وو چې د قوانینو نه او د خپلو مسؤلیتونو نه خبر شي چې هغه د قانون په چوکاټ کې باید ترسره کړي. دغه ته موږ اړتیا درلوده او د دې ادارې نه موږ مننه کوو چې زموږ لپاره یې دا اسانتیا برابره کړې ده.
د حقوقو د پوهنځي استاد او د ورکشاپ ترینر محمد الله مندوزي وویل دا ډول ورکشاپونو سره خبریالان حقوقي روحي اخلي او د هیواد نافذه قوانینو د بشر حقونو د نړیوال اعلامي او نورو نړیوالو کنوانسیونونو او قراردادونو سره بلدیږي.
د خاطر چې ژورنالستان ته موږ به حقوقي روحي وروکو دا حقوقي روحي د ژورنالستان لپاره د هغو قوانینو سره بلدیت ته چې د رسنیو سره سروکار لري. دا قوانین د افغانستان په نافذه قوانینو کې راځي چې د رسنیو قانون دی، د افغانستان د جزا قانون دی، بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه ده، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال کنوانسیون دی او د دې سره نور او د فرعي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي هغه سره موږ دوی بلد.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال لس سیمه ییزې غږیزې او انځوریزې رسنۍ همدارنګه د یوې ورځپاڼې په ګډون ګڼې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې کوي چې ډېری کارکوونکي ځوانان دي. دوی کافي کاري تجربه او مسلکي روزنه نه لري. نوکتون کې د دوی د کاري وړتیاو د لوړولو لپاره دا ډول ورکشاپونه ګټور بولي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دغه ونیس پروګرام کې پر ایچ آی وی ایډز ناروغي متخصص ډاکټران شخیدلې دي، خو اوس هم د یوې ناروغۍ په ارتباط البته د یو موتاد ډاکټر کې صدر تکو له یو موتاد ډاکټر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله د ژوند رنګونه په پروګرام کې شخیدلې.
د ژوند رنګونه
سوانم اسماعیل
تطبیق
تاسو خپل ډاکټر یاست، نو څنګه د سیاو دوام ځان د تطبیق کړی چې هغه تاسو موتاد کړی؟
دغه خوانالجزیک دغه دوا د خپل د دغه دردونو په خاطر دغه دوا جوړ شوی دی، نو د هغه دوامدار تطبیق په اندسې انسان موتاد کوي.
ته په دې باندې نه پوهېدلې چې کله دا تطبیق یې نو ته موتاد وي؟
د سپېدل دوامدار هغه انسان موتاد کوي، مګم د انسان ګوره د درد تحمل هم نشي کولای. ته باور کړه چې مزار شریف ته لاړم، کابل تر پېښور پر ځلاړم، تداوی مشي کولای کوم. هیڅ تشخیص ته خدمت نه لري، هیڅ تشخیص یې دلو څوک ورته سوسې کانوي، څوک ورته پندلوسین اصلا نه مې پندلوسین هم پول دی.
بل نوم نه لري؟
نه، انده دوه نوم نه لري.
کله چې دا تطبیق کړل بیا درد ښه سه؟
د فتن د به هر قسم درد شي نو هغه به د فتن درد آراموي.
څومره وخت به درد ښه سه؟
درد خو به ځل نه درد شنه ولما تقریبا 30 ساعته به درد په مده تاثیر کوي. 30 ساعته به زنه ولم درد به کوم وخت نشي ډیر مشه استفاده وکړه، فقط په لاس تقو کې به درد آرام کېدلو بس.
څو وخت پوس ولې ستموت اتسوي؟
شپږ مشه مخکې پوس ولې مشه مو اتسوي ما درد نو به دې دوا کیفر من دراتو تس خوشایند دراتو چې باید دوا تطبیق کړم او به دواخانه کې سناستم دواخانه چې ته پرې دوا نه دکړې بس و به مخصوص ځکه کوم کوزانته.
کورونی دی خبر است متت سوی
کورونی می خبر از ما کورونی م ډاکټر البته
خپل خپلوان او دوستان او غونډیان کوم خلک خبر دی چې یو ډاکټر متت سه
قومان خو زیات به غوی معلومات نه لري به غوی معلومات نه لري
اڅنګه پروتین کی بیا دې دوانه کار اخلي
زه دوم خجالت خورم شتر کوم اندازې پورې دغه لباس کوم مثلا دې مریضانو لپاره ورکې ولکی یا اسلکی دغه پختله ما یو زانت مجازات ورکړی دی یعنی زغه لباس په سوا ونه د یو خاطر از ما پوجت کې باید وسیږي چې کوم وخت دغه کیف راځي دغه په مقابل کې زه یاد ورسمه د هر وزن د انسانت نه د اجتماع نه د صحت نه د اقتصاد نه هر څه خلاصې وي انسان دغه درد نه کوي مړم سي هغه به خدای رضا وي مګم به د ضرر نه باید استفاده ونه کوي
لسمی بچې شوي لند خبرونه لرو فریبا ظاهر وړاندې کوي
د افغان ولسمشر ویاند وی افغانستان به د امنیتی تړون په برخه کې د امریکایي فشار د امریکا فشارونو ته تسلیم نسی د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې 15 تنه مخالفین وژل شوي دي د بریتانیا یو پوځي محکمې نه دیش کلن بریټمن الکساندر بلاکمن په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د وټپی سوي وسلوال طالب د قتل په جرم په مریبند محکوم کړ وسلواله د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې یو سنی مذهبي مشر شمس رحمان ماوی خپل کور ته د تلو پر مهال په جزو ووژه د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچونو د کمولو د هڅو سره سره متحده ایالاتونو غوړي په فارس خلیج کې 15,000 پوځیان وساتي شمالي کوریا د 1950 میلادي کلونو د کوریا د جګړې د یو پخوانی تجربه کار امریکایي پوځي میرل نیومن چې د اکتوبر لمیش رئیس نیولې و خوشی کړ ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکې اونۍ د نژادي تبعیض پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ سي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې اردن غوړه کړ چې په امنیت شورا کې د موقته څوکۍ ولري
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ل خپل میرمنې سره جنوبي افریقا ته ولاړ شي او د نلسن مانډیلا د مړینې په ارتباط هلته خپل غم راځي د جنوبي افریقا له خلکو سره شریک کړي د نلسن مانډیلا د ژوند او مبارزې په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لمرستیال عبدالرحیم مندوخیل سره عبدالهی کاکړ مرکه کړې ده عبدالرحیم مندوخیل په 90 میلادي کلونو کې په پاکستان کې د مشرانو جرګې غړی وو او په پارلماني ډله کې جنوبي افریقا ته تللی وو د هلته له نلسن منډیلا سره لیدلی وو رحیم مندوخیل وای چې دا هغه کلونه وو چې د منډیلا مبارزه بریالي شوې وه او هلته یو نوی قانون جوړېده چې جنوبي افریقا له هر ډول نسلي تفرید او امتیاز پاک کړي د مرکې په پیل کې په جنوبي افریقا کې له منډیلا سره د لیدنې کتنې په اړه د سیاسي چارو څېړونکي عبدالرحیم مندوخیل وویل
نسلی امتیاز چې کوم په جنوبي افریقا کې وو او د دې خلاف چې منډیلا وجنګېده په عدم تشدد او مقاعده بدلون راوستی د دې بدلون په کان کې زه هلته ورغلم او حتی چې بیا د ده هغه جیلخانه چې په کومه کې دی درویشت شل کاله هغه جیلخانه ما هم ولیدله ورغلم دغه سړي هغه کوټه چې هغه کې دی اوسېده په جیل کې هغه هم ومنلی هغه یو بیا هغه پنځوست دی او کله دا لکه وړاندې ساتلی و لیکن مجنون په شراغې او د منډیلا سره حمایت وکړ
رحیم مندوخیل صاحب تاسو هم په قومي تحریک کې پاتې شوی یی کنه او نړیوال ځینې شخصیتونه دي چې هغه همیشه په قومي تحریکونو کې خلک الهام یا انسپیریشن ځین اخلي نو تاسو آیا په ژوند کې چې کله نیلسن منډیلا کوم جدوجهد کولی په ژوند کې مدغه یو خواهش هو چې تاسو سروویني او بیا دا خواهش پوره سو او څنګه حالت تاسو خپل فکری او احساس په والو باندې
کچې په دې نو څه په خپل دا هغه جمهوریت وطن دوس خپل وسیلې زه هغه پاتې تاریخ چې لسره د انسان د ازادۍ یعنی د دوی نه دی وکړ او پاتې دې موږ تاریخ کم شي موږ وسی ملي تاریخ د افغان د پښتانه هغه تاریخ چې بادشاہ خان خان شهید په سمت خان نور مشران موږ خدای تاریخ کې څه مسایده مکمل بدلون راوستي حتی په نړۍ کې نو هر کسان لیدل او له هغو سره یو ناسته کول نو هغه پیښه ډیر د خوشحالۍ خبرې نو موږ په خپل باندې خلک بیا د پوښتنې وکړي او ډېر ښه په مینه باندې موږ جوابونه راکړه او د زموږ په سیاست کې سب کنټینټ په حواله باندې دوی هلته یعنې د سیستم څه ویلي وو دا د هند او افغان د سر په حواله باندې هم سیاست کې حصه اخیستې وه
او اخیری پوښتنه کوم ریمندو خیل صاحب د نیلسن منډیلا مرګ افغان وطن پښتون وطن د دې د پاره یعنی پښتون وطن افغان وطن څه اخیستنه ځین کولای سي څه د دې مرګ څه پیغام ورکوي دې وطن ته
دې کې غوڼه کړه دې چې دا منډلا صاحب دا کوم د ژوندۍ کوم سبق ورکوي نو هغه دا سبق ورکوي ته څنګه دا ورکو مقاعده یو پرې وځي باندې مافي اعلان تمام دا کوم شي دا فکر او شین کې دا هر رنګ او هر مذهب دا ټول په یو ځای باندې کېنستل او بقایده یو بل ته معافي وکړه بل څه ولري دا وینا ویوتی دا موږ نه پېټی نه دا موږ پېټی او او شی یعنی بقایده مکمل ملي مفاهمت او په دا شو په یو رنګ دا یو شی دی چې د دې جنډه شو هغه ورنګه نو څنګه شو دې سیم دې تریا دې مانا چې څنګه د انسان دی دا هغه سویل هغه څنګه ژوند جوړ کړي نو په خپل انداز اوس دا څوري لوري اړیا ده او په هغه وځل دي نو اوس دم چې په افغانستان کې دا وینا دي واقعي دم یې شو او دا جلا خبره چې هغه مداخله کړه نو ښه خبره دی او هغه وکړ لیکن اوس چې د افغانستان روس دا د موارین لري کړه نن یې نه سبق اخلي نو دا دي چې زای په زای خستل او څه یو د بلغارتي یو یو د فنسري اتومونه هغه یو دم یعنی معاف کړ او پر مخ باندې د افریقا نو چې زه وداوم چې یو د صبح ما خبرې کوي هغه صبح کې تلور کمزه زبان وو او هغه ټول په سندې کې په خپل زبان راځوله او چې دا اوس ماته د نوم نه دی لیکن بیا زه د
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل څرګندونې مو د نیلسن منډیلا په اړه اوریدې. نیلسن منډیلا د پنځشنبې په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې سا ورکړه. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام رضوان مراد وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې روغتیا خبرونه کې د ایچ آی وی ایډز په اړه غږیږو. په نننۍ خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له جرمني څخه د تلیفون په لیکه کې په څو شیبو کې د غراس ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د عامه روغتیا په وزارت کې د ایچ آی وی ایډز د څانګې د تخنیکی تنظیمونکي ډاکټر صاحب یوسف باګرامي هم په دې خبرونه کې را سره دی او په کابل سټوډیو کې تشریف لري. ډاکټر صاحب، کلک اوریدونکو ته د ایچ آی وی ایډز په اړه د سیلند معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یو تصحیح غواړم، اجزمان محمد یونس باګرامي دی. رضوان صاحب،
بله،
د ایچ آی وی ایډز، ایچ آی وی وایرس ته او ایډز یو ناروغي ده. ایچ آی وی وایرس د مختلفو لارو د انسان بدن ته داخلي دی شي او په مرور د وخت سره هغه په انسان کې د ایډز ناروغي منځته راوړي. یعنی ایچ آی وی د ایډز د ناروغي عامل ده او ایډز خپل د اعراض او علایم یو مجموعه ده چې په هغه کې معافیتي سیستم د منځه تللی وي یا خراب شوی وي او د نورو انتاناتو د نورو میکروبونو په مقابل کې وجود هغه دفاعي صلاحیت د لاسه ورکړی وي. همدارنګه په ایچ آی وی، د ایچ آی وی پیښې تقریبا د نړۍ په هر ګوټ کې موجود دي د ایچ آی وی وایرس نه مذهب پیژنی، نه رنگ پیژنی، نه قوم پیژنی، نه سرحد پیژنی، او پاره چا باندې عمله کولای شي په هغه صورت کې چې مساعد کوونکي پکتورونه موجود وي. د نړۍ په سطح په د 15.3 میلیون خپوشا کې کسان د ایچ آی وی سره ژوند کوي، یعنی په ایچ آی وی اخته دي. او په افغانستان کې د دې کال تر د 13 کال د دسمبر پورې 1509 واقع ثبت او رجسٹر شوی دي. چې د دې جملې نه لله الحمد په هیواد کې د ایچ آی وی د مخنیوي پروګرامونه وجود لري. د دغه پروګرامونو د لارې زیات شمیر ناروغان وقایوي خدماتو ته لاسرسی لري. همدارنګه د تداوی تسهیلات په افغانستان کې په کمه کچه وجود لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز د درملنې امکانات څومره دي، د پیښو په اړه چې تاسو ویل څومره موارد موجود دي، په دې اړه هم په دې خبرونه کې غږیږو. ډاکټر صاحب ملک زیرا سره د جرمني څخه تلیفون په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. مخکې مو له ډاکټر صاحب یونس بارګامي سره خبرې وکړلې. که تاسو هم اوریدونکو ته د دغه ناروغۍ په اړه رڼا واچوئ چې په غرب کې په لویدیځ کې د دې ناروغۍ په اړه څه ویل کېږي، په دې چې دا څه ډول ناروغي ده، له کوم میکروب څخه پیدا کېږي او درملنه ممکنه ده که نه ده، په دې اړه کې څه وغږیږي صاحب؟
السلام علیکم مراد صاحب. وعلیکم السلام. زه په ساده ژبه تاسو وایم، کله چې یو غل یو کور باندې یرغل کوي یا یو مغازي باندې یو دکان باندې، دی مستقیما ما باندې خپل ټوپکو سره ځي حمله کوي، او که تالی وه هلته دفاعي څوک نه وو نو دی به خپل غلا کوی شي. همدا رقم چې دی نورې ناروغۍ دي، د مثال په توګه وایم تبرکلوز، مستقیما یو سږي باندې یو برخې باندې حمله کوي. خو د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي چې ده، هغه داسې نه کوي. اول ځي اول د پولیسو ماموریت نیسي، هلته څه پولیس چې دي هغه تړي، هغه کمزوري کوي، هغې نه وروسته بیا ته لاره خلاصه ده. بیا نو یو ډېر کمزوری انسان کوی شي یو کور باندې حمله وکړي، لاره خلاصه، یعنی کنټرول بیا نشته، عسکر نشته، نور خود څه کوي. کله کله بیا داسې کېږي چې دې برخه کې به وروسته اوږدې خبرې کوی شو. ځینې کسان دي چې په ظاهرا سړي ته داسې ښکاري چې د انسان دوست دی، خو هغه چې دی یو مرتجي انسان دی، یوازې د ویرې نه د انسان دوست دی. کله چې انسان بیا ولوېده، قوت د سړي کم شو، کنټرول نه وي، هغه مرتجي انسان یو ناڅاپه د انسان دښمن شي. نو ایس کې هم داسې، کله چې دغه ویروس لاړ، د انسان دفاعي سیستم یې کمزوري کړه. نو په بدن کې دا یو سیاسي لغت نه دی، بلکې طبي لغت دی چې هغې ته وایي مرتجي میکروبونه، چې هغې ته اپورتونیستش میکروب سړی ویلی شي. نو هغه به یو ناڅاپه تر څه وخت مخکې پورې د انسان دوستان وو. ځینې میکروبونه د انسان په کولمو کې شته، خوله کې شته، هغه د انسان دفاع کوي. که کوم بل میکروب راشي، همدا خپل میکروب پاسیږي، هغه وژني. نو کله چې سړي باندې ایډز راغی، نو دغه دوست چې پخوا مونږ ته ورته دوست ویل، هغه مرتجي دوست، هغه هم د انسان دښمن ګرځي. نو دغه پیښې په جرمني کې هم شته. شمېره به یې وایم جرمني کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته دي.
بله ډاکټر صاحب ملک زه، ایډز چې وایي جنسي اړیدونکې ناروغي ده، د نورو جنسي ناروغیو لکه سفلیس یا د سوزاک سره څه توپیر لري؟ تر څو اوریدونکي دغه فرق وکړی شي چې هغه څه ډول ناروغي ده او دا څه ډول ده.
نور جنسي ناروغي چې دي د ایډز ناروغي سره ورته والی په دې کې ده چې هغه هم د جنسي لارې نه تیریږي، دا هم تیریږي، هغه هم د وینې د لارې نه تیریدی شي، دا هم تیریږي. خو خبره دا ده چې دا نورې جنسي ناروغۍ چې دي، هغه یو غړی نه دي. د مثال په توګه سیفلیس ناروغي چې ده، لومړی د انسان په پوستو کې ځینې نښې راځي، بیا نور ځایو ته ځي، خو هغه مستقیما د انسان دفاعي سیستم نه نیسي. مخکې مې چې یاده کړه چې د ایډز دا ویروس چې اول د پولیسو ماموریت نیسي، تاڼې نیسي، عسکر نیسي، ټول دفاعي سیستم ته منځه ځي، هغې نه وروسته بیا نو یو مرتجي انسان هم سړي باندې زورور کېږي. خو دا نورې ناروغۍ چې دي، یو غړی نیسي، که د انسان دفاعي سیستم قوي و، نو هغه به د انسان دفاعي سیستم راځي، همدغه ناروغي د منځه بیایي. د تبرکلوز برخه کې پخوا مو خبرې کړې وې، که چېرته یو څوک یو د تبرکلوز میکروب د ده بدن ته لاړ شي، که د ده خپله دفاعي سیستم قوي وي، نو دی خپله کولی شي د تبرکلوز میکروب له منځه بوزي. خبره ده که ایډز د بدن ته راشي، نو د دفاعي سیستم دومره کمزوری کی چې دی بیا خپل مقاومت نشي کولی.
ډاکټر صاحب یونس، په افغانستان کې تاسو په عامه روغتیا وزارت کې هست، په دې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي. اکثر افغان مقامات په خستو ګدام روختیا وزارت چارواکي وی چې افغانستان ځینی کډوال چې په ایران یا نورو هیوادونو پاکستان کې وو د هغوی لراتک سره د غپی خزیات شوې دي. ځینی بیا وی چې نه لغرب نه چې څوک الته تللی دي د غپی خو د زیاتوالي سبب شوې دي. ستاسو سړنه څخه چې کومه طریقه په افغانستان کې د غپی خزه کې په دې ورسیو کلونو کې دا زیات شوې
د ایډز واقعیت په افغانستان کې واقعا زیات شوې دي. خدا په دې معنا نه ده چې د ایډز واقعیت زیات شوې دي. ایډز د واقعیتو د څارنې سیستم منځته راغلی دی او دا د یو منظم پروګرام د لارې د هغې سرویلانس کېږي. ځکه د ایډز واقعیت راپور ورکړل شو، مخکې دا واقعیت شاید موجود و لیکن راپور یې نه ورکړل شو، اوس د دې واقعیتو راپور ورکول کېږي. او دا خبره چې د بهر نه خلک راځي دا ټول فکتورونه په دې کې رول لري، خپل ځای لري. د بهر نه مهاجرینو راتګ په دې اکثره د مهاجرت په وخت کې بعضې زموږ دوستان ورونه هغه په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي. د هغوی په منځ کې داسې کسان شته چې هغوی د ستنو د لارې یا زرقي لارې مواد مخدر استعمالوي او دغه یوه لاره ده چې د ایچ آی وی میکروب د خلکو ترمنځ انتشار کوي. یعنی په افغانستان کې چې کوم سروي او معلومات لاسته راغلي دي، کومې څېړنې شوې دي، زیاتره د ایچ آی وی واقعیت په هغه کسانو کې لیدل شوي دي چې هغوی معتادین وو او په هغه معتادین زرقي معتادین وو یا د ستنو د لارې مواد استعمالول. په دې اساس د افغانستان دولت، د افغانستان د سیاحت امیر وزارت د معتدین لپاره یو پراخ پروګرام شروع کړی چې د هغوی کې د ایچ آی وی د لا خپرېدا مخه ونیسي.
نه مې په فکر کې وګرځه چې محترم ډاکټر یونس برګمی نه غواړم وکړم.
مهرباني
ډاکټر صاحب برګمی، دلته په جرمني کې هم د ایډز درملنه کېږي، نو دا د بیې په برخه کې به زه تاسو ته لږ معلومات وړاندې کړم. دلته په جرمني کې په کال کې 20,000 یورو د یو رنځور لګښت دی. بیا تکرارم، په کال کې، یعنی دا خو نه دلته اوس یو د ایډز رنځور تقریبا نه مري نور پسې دي، ځکه چې ډېره ښه تداوي درملنه کېږي. نو که 15 کاله ونیسو 1,00,000 یورو یوازې د هغوی لګښت شو. افغانستان کې څنګه دی؟ هلته تاسو دومره بودیجه لري؟
په افغانستان کې مونږ تردانن روزې پورې چې زه غږیږم موږ د 200 کسانو لپاره بودیجه او هغه اسانتیاوې چې د ملل متحد د ادارو په مرسته او د نورو ډونرانو په مرسته موږ د 200 کسانو لپاره دوا په افغانستان کې لرو. او په دې تیره میاشت کې په دې باندې یو کانفرنس و چې دا مقدار څنګه لوړ کړو. په هغې کې مونږ خپل ریکمنډیشنونه ورکړي، خپل سفارشات هم ورکړي او د هغې سفارشاتو د تطبیق په نتیجه کې مونږ ته د نړیوال صحي سازمان وعده راکړې، د ایډز نړیوال سازمان وعده راکړې. د هغې وعدو او د هغه ریکمنډیشنونو او سفارشاتو په رڼا کې زه ویلی شم چې دا د 200 نه مونږ تر 1500 پورې په اول قدم کې او تر 1000 پورې په دوم قدم کې لوړولی شو. یعنی ناتی وعده شوی ده د 200 لپاره خو پیلن موجود دي.
بلی مهرباني وکړئ آزادی رادیو د ځان معرفي کړئ.
صحیح مرز دی او که ساری نه دی او دا مرز څه وخت چې سوي دی د دې خپل ذات کې د دې په مخنیوي کې څوک ډیر مرسته کولای شي.
ډیر زیات مننه وروره، تلیفون بند کړي او د رادیو لارې ډاکټر صاحبانو جواب وره. ډاکټر صاحب ملک صاحب ومرې دل ضرور چې وی آیا ایچ آی وی ایډز ساری مرض ده او څه وخت دا مرض کشف شوی ده؟
وروره مخکیم خو وایي کنه دا یو تیریدونکی ناروغي ده، یعنی یو انسان نه بل انسان ته تیریږي او بیا به تکرار وایي. دا چې دا یو جنسي ناروغي ده، یعنی جنسي اړیکې کو د لارې تیریږي. بل لارې دا ده چې د وینې د لارې که یو انسان په دې ایچ آی وی اخته وي او یعنی په دې کې دا وایروس وسی نو او د دې وینه بل ته ورکړ شي نو هغه پرې اخته کیږي. کوم شی چې نه کیږي که یو څوک په دغه ناروغي اخته وي، یعنی ساته ایس هم ولري، هغه په یو کور کې چې اوسیږي په یو ګیلاس نه اوبه څښل، د یوې قاشوګې پنجې نه استفاده کول، په یو دسترخوان ډوډۍ خوړل او حتی که داسې وي چې ورکوټې ماشوم د خپلې مور خوا ته ویده کېږي دی نه هم نه تیریږي. یو بل ته یو بل سره روغبال کول، ستړي مشي کول، په یو ټولنه کې اوسل، هیڅ شی د دې باعث نه ګرځي چې یو نه بل ته دغه ناروغي تیره شي. یوازنۍ لاره تکرار وایمه جنسي لاره ده او د وینو لاره ده.
یو اوریدونکی بل هم لرو، حاجي صاحب احمد زیل سروبي، کابل سروبي څخه تماس نیولې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. اجي سه مهرباني وکړه پښتنه وکړه خپل.
سلام علیکم دی ازادي را دوستان کو ته ملمنو سلام علیکم د صاحبان ته دواړو ته. ما د صاحبان ته پښتنه د دې مر اخري انکه چې د حقیقي کنا او بل ډاکټر صاحب ملګری نه دا خوښ تر هله کومه چې په افغانستان کې مسلکي ډاکټرانو ته په جرمني کې وایي خپل هیواد نه راځي چې د خپل هیوادوالو ته داوی وایي.
ډېر زیاته مننه خو ډاکټر صاحب دا اوس هم ستاسو داوی کوي کڅه ټلیفون لار دی خو بیا هم ډاکټر صاحب پښتنه تاسو وریدل
دا دومره برخه به وایو دا پښتنه کې یو ځل تکرار کړي ماته سمو کړي
دا ویل چې د دې ناروغي انجام څه دی یعنی وژن کې د کنه او بل خبره خو تاسو اوریدل چې تاسو ول افغانستان ته راځي تر سوال ته لنیزې خلکو خدمت وکړي
ورو راخدای ماته توفیق راکړي چې زه شم خپل ایواته خپل خلکو ته او خدای زموږ ایوادوال ته توفیق ورکړي چې خپل د ایوادوال وغوښتل شي الته پارامه بنځنو کې ساتي به پښتنه ته وایم چې ورو را د دې انجام بدایي چې ډېر د عذاب نه ډک مرګ
مراد
صاحب زغوارم په دې ځای کې لږ اضافه کوم. ډاکټر صاحب ملکزی معلومات ورکړه د ایډز ناروغي چې دا یعنی د سینې کې چې بیرته یو ځل څوک ایډز شو به بیرته دغه وینه منفي شو ایډز نه د سینې کې لیکن د وسنی وسایل او دواګانو د چې ملکزی صاحب ته اشاره وکړه د ته په کتلو سره د ایډز ناروغ کولای شي چې د نورمال انسان غوندې تقریبا د ډیرو کلونو لپاره ژوند وکړي یا ټولې چارې په مخ بوزي او هیڅ پرته له کومې ستونزې د ژوند په مخ بوزي. البته چې دا هغه توصیه او لارښوونه چې د طبي پرسونل یا ډاکټرانو له خوا ورته کیږي هغه په نظر کې ونیسي.
او تبند د افغانستان لپاره څه کم شي ډاکټر صاحب ملک زی ویلو ډاکټر صاحب نو تاسو ویل چې په دومره مصارف او چې 40,000 یورو مثلا د کال د خرڅوي د خپل هم یو عذاب ده. خا یو بل اوریدونکو هم له هلمند څخه لرو بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. شکر مهرباني وکړئ ورور روغتیا د ژوند شتمنی ازادي رادیو پروگرام دی له ډاکټر صاحب سره څخه کومه پوښتنه لرئ؟
سلام علیکم. دا کوم خلک چې دا تر دې چې ایبه مثلا په ناروغي باندې خې د دې علایي څه دي یعنی څه کولای شي چې ور په داسې کلیوالي ځون کې یعنی په کلیوالي هم څه وکړي نو یې د خلک ته درک مونږ نشي چې دا انسان دی دا هیڅ په ناروغي اخته دی نه دی او بل دا ناروغي په نارینه او چې دا تر یعنی پیښې کوته مردانه وتی
په نارینه او کې کپ زنانه او کې ډیره زیاته مننه وروره پښتنه مو ورسیدله فقط د رادیو لالاري وره یو لګ رادیو هم ټیټ کړی ترسو ډاکټر صاحبان په اوږګي ډاکټر صاحب ملک زه پښتنه مو ورېدلې دی وای چې لکندار دی. bale مهرباني وکړئ صاحب
ګوره وروره دا ناروغي په څلور پړاو کې تیریږي. لومړی دا په مجارت چې یو چاته دا وایروس تیر شو حتی دوه اونۍ نه تر شپږ اونۍ وروسته پورې دته د سې یو فرزند له اوس کده مې سره وایي چې اوس یې جمعې ده په دغه موسم کې یو څوک په دې وایروس باندې ککړ شو اخته شو په دې باندې دوه جمعې وروسته نه تر شپږ جمعې وروسته پورې د دې په بدن کې یو ناڅاپه تبه ورته پیدا شي. سره فکر کې دا جمعې ده سړی هر څوک ته بګی نو هغې نه وروسته دی انماغ د طبي حالت کې دی کمزوري احساس کوي ځان داسې شي جو جو وي بالکل ځان ډېر ناروغه احساسوي سرخوږي ورته پیدا کېږي اشتها یې کمیږي د بندونه هر بند یې داسې خوږي تاسې وایئ چې دا خو د جمي والګې کې د هر چا بند خوږي. هغې نه وروسته حتی د پوستکي کې یو رقم داغونه پیدا کېږي د شپې دا یې خوله کوي عضلات یې خوږېږي حتی ستونه یې خوږېږي کانګه ورته راځي لږ وزن یې کمیږي او ډیر لوکو کسانو چې ده هغه لمر ته نشي کتل رڼا ته نشي کتل خدای یو موقتی وخت دوه جمعې درې جمعې وروسته دغه تکلیف خلاصي هغې نه وروسته بالکل آرام آرامي ده. سره فکر او دا خو د جمعې اسې والګو هغه دا مرحله کېدای شي چې پنځه کاله لس کاله همداسې آرام آرامي هغې نه وروسته بیا نو لگ نور تکلیفونه پیدا کی خو اغام لا هیت مرحله نه دا اغا ته په دواګانو باندې خکیږي خو یعنی په اوسط چونی سو د سړی ولی شي چې د یو کال نه تر لاس یو لس کال پورې آرامي اغه نو ورسته باندې مرانه زونه شروع کی د مثال په دغه سړی ته سینه بغل پیدا کی مخکې می چې یاد کړه چې اغه مرتجی میکروبونه پیدا کیږي انسان ته زی د کاپوسی زرکوم چې رقم سرطانونه دی اغه اصل نور حالت کې نو عادي حالت کې اغه سرطانونه سړی نه پیدا کی هغه ناروغي پیدا کی چې هغه مرحله هغه پړاو بیا پرشته د ایت پړاو ده نو هغه ورسته مرحله ده چې بیا یو تکلیف نه بلکې د سترګو نه نیولې تر پخو پورې د مغزو پورې ټول بدن بیا نیولې شي هغه بیا نو ایت ده.
ډاکټر صاحب یونس تاسو مخکې ویل چې د 200 شاوخوا کې د ناروغانو لپاره تاسو اسانتیا ولرئ اکثره دغه ناروغان په مرکز کابل او د ولایتو په مرکزونو کې دي او په لری پرتو سیمو کې څنګه دي الته ساسو پروګرامونه څنګه دي
په لری پرتو سیمو کې عموما واقعیت او راپور هم نه ورکول شوی اکثرا د دې مریضانو زیات برخه په لوی ښارونو کې اوسیږي ځکه چې مخ کې ویل چې زیاته برخه د مریضانو د زرقي معتادین دي او هغه زیات په لوی خارونو کې لکه کابل هرات جلال آباد او مزار کې اوسیږي او په دې ولایتونو کې دوی لپاره د وقایوي خدماتو پروګرام شته هغه چې 200 کسان مو ویل دا وزر پټ لرو هغه موږ په هرات او کابل کې لرو یعنی د جلال آباد او کندوز او د نورو ولایتونو نه کچیرته دا سیستم موږ لرو د کچیرته د ایچ ای وی مثبت مریض پیدا کیږي دا د پروګرام د لارې ریپر کیږي دا غوې کرایې ورکړي کابل ته په کابل کې وته معاینات کیږي او د دوا اخستون وروسته رخصت کیږي او بیا د غوی د تعقیب لپاره د ولایتي مسولین د ولایت د روغتیا مسولین د غوی فوکل پوینټ او کم کس چې د لپاره انتخاب شوی راځي او د دوی لپاره دوا التوړي.
بله دنه مخکې چې درې د قیروسه خبرونه تلار شو یو ټلیفون له فرات څخه یو ورو لډیر وخت په ټلیفون په لاین کې د محب الله ورو له فرات څخه زنګ والي دی او پښتن لري بله مهرباني وکړئ صاحب
سلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو سلام نو چې زه غواړم ډاکټر صاحب ان تاسو خو دې سره څه تفصیل باندې وکړي چې موږ خو کړو بیا هم غواړو چې د دې په دې مراد موږ څه پوه شو موږ خو داسې په سارا کې ژوند کوو دغه سارایي مخلوق ته ستاسو مشوره څه ده چې موږ څه شي وکړو دا د ویروسي مرض سره موږ ته کومه فائدې کوي موږ د کوم خوړو ته اجتناب وکړو مثلا لکه ورځې لکه بانجان لکه نصاب داسې د کوم خوراکو ته هم دا کیږي کله چې مثلا موږ ته دا چې بیا وخت مې ورسي چې خراب شوی و دا درس دا چې مې ور نه رسي چې منظم یې د کیفیت تر لاسه د ډاکټران د لحاظ ته چې ترسیایي دا هم متتاوان رسوي چې نه رسوي
ډېر مننه ورور ډاکټر صاحب ملک زه فکر کوم د ورور محب الله ورور استاذ هغه او د ډاکټر صاحب یونس لومړنی څرګندونه فکر کوم په مرتنو چې دا ناروغي څه ډول انتقالیږي او په څه ډول پیدا کیږي خو بیا موږ چې لګ مونږ خپوې کړې دی وی چې آیا د خوراک لارې یعنی د ناوړه خوراکي مواد لارې هم د ناروغي څه امکان شته د سرایت
ګران ورور څه هیڅ تاسو چې تاسو ولې هغه کې بدون مراره څه چې خولې شي کوم څه چې در باندې خلګيږي هغه خوره دا ناروغي نه خوراک دلاري تیریږي او نه خوراک مخنیوي کوي شي کوم څه چې دی ناروغي لپاره لازم ده ناروا جنسي اړیکی هغه خینه دي او ستنې لګول چې مخکې ډاکټر صاحب یو نه شي دا کړی چې یو ستن چې باندې چې یو څوک پچکاری شي هغه ستن باندې بل څوک پچکاری شي که تاسو کوم ډاکټر راځي چې تاسو ماشوم ته ستن پچکاری کوي او ګوره چې هغه کمبل ماشوم ته خدای جو کې چې هر څوک چې وي هغه ته استعمال شي هغه ما پریزي چې تاسو بیرته د ستن استعمال شي دا شي ته چې پامونی سي بل شي ته بل خطر نشته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږيږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي
وایت گوکم دادا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دا خوبیا د محبت مجبوری خود کہے چار کی گی سنگ وکم سرم پتا پسے ہوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی